په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې شوې ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري استنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د امریکا متحده ایالاتونو او متحدانو یې کابل هوایي ډګر ته د احتمالي حملې د ګواښ په وړاندې خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړی چې له دې ډګره دې لرې شي. یو شمېر خبریالانو بیان نن د کابل هوایي ډګر ته څېرمه په یوه اعتراضیه غونډه کې په خوندي ډول له هېواده د وتلو غوښتنه وکړه. په کابل هوایي ډګر کې اوس وضعیت څه ډول دی؟
د مخکې ورځو په څیر نن هم د کابل هوایي ډګر و مخته په سلګونو کسان راټول و.
له یو مدني فعال سره مو مرکه کړې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د اګست له 1 چې راتلونکي سیشن بې د وروسته به هم له افغانستان د امریکایانو او نورو مستحقو افغان همکارانو ایستلو ته دوام ورکړي.
There is no deadline.
زموږ د کار لپاره سربل اجل نشته. د هڅې به هر ورځ د اګست له 1 وروسته هم ادامه پیدا کړي.
د غزنی اوسیدونکو له طالبانو غواړي چې د تاریخي آثار او آبداتو ساتنه ته د پام زیات کړي.
د ولسم لدینه غوښتنه هم دا ده ترڅو په هیواد کې سیاره شتمنۍ د هر هغه څه چې بیت المال خواني تاریخي آبدات هغه خوندي کړي.
سلګي باران چې د سګنی کانکور اول نمره شوی او غوړی ډاکټر شي او وای د افغانستان وسنی وضعیت نه هلی نه ده.
هغه ولسونه هدف ته رسیدي چې هغه نه هلی سوي نه دي، هغه زحمت ویسل ده.
غراز خبرونه په دوهمه نیمه کې د ماشومان او کور کلی دوه ونیز پروګرامونه هم لرو. خلومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. صفی الله ستنګ زیاده خبرونه چمتو کړی دي.
سلام د مهم خبرونو سرچکی ده. بخښنی نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل د نړۍ په هیوادونو غږ کړی چې پناه غوښتونکو افغانانو ته ځای ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د ترکمنستان له جمهور رئیس سره د ټاپي پروژې او افغانستان په اړه خبرې کړې دي. او د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی وویل چې هیوادی په جنو مشخصو ټولنیزو او اقتصادي برخو کې خورا شاته ده. خبرونه د بخښنی نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل د دې د نړۍ په هیوادونو غږ کړی چې پناه غوښتونکو افغانانو ته ځای ورکړي. دغه سازمان د جنوبي اسیا برخې نن په خپل ټوټر لیکلي زرګونه کسان په افغانستان کې له خطر سره مخ دي او غواړي له دغه هیواد ووځي څو ځان او خپل کورنۍ خوندي کړي. امنیست انټرنیشنل غوښتنه کړې چې ټول باید د افغانستان لپاره سره یو لاس شي. لکه چې طالبانو په افغانستان ولکټینګ کړي لزګونه زره کسان په دې لټه کې دي چې له هیواد ووځي. که څه هم طالبانو ویلي چې له چا سره کارنه لري او له هیواده دی نه وزي، خو خلک په ویره کې دي چې دا ډله به د خپلې تیرې دورې په څیر بیا په خلکو زور زیاتی پیل کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د ترکمنستان له جمهور رئیس سره د ټاپي پروژې او افغانستان په اړه خبرې کړې دي. شاه محمود قریشي نن دا خبره په خپل ټوټر باندې لیکلې ده. قریشي زیاته کړې د ترکمنستان له ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف سره په اشقابات کې وکتل او هغه ته د پاکستان له لوري ډاډ ورکړ چې د ټاپي په شمول د غنو پروژو لاري د پاکستان او ترکمنستان د اقتصادي اړیکو د ټینګېدو په لټه کې ده. ټاپي د ترکمنستان غاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالوي. که څه هم د دې پروژې زیاتې برخې بشپړې دي، خو لا یې عملي چارې نه دي پیل. قریشي همداراز په خپل ټوټر باندې زیاته کړې چې له ولسمشر بردی محمدوف سره د اصول ایز افغانستان په اړه غږېدلی او دا چې په دې تړاو نږدې همغږیو ته اړتیا ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر داسې وخت د منځنۍ آسیا هیوادونو ته په سفر وتلی او تقریبا د هرې لیدنې اجنډا کې د سر موضوع افغانستان ده چې طالبان په افغانستان باندې ولکه لري. پاکستان په وار وار تورن شوی چې له طالبانو او په افغانستان کې د هغوی له جګړې ملاتړ کړی، هغه تور چې پاکستان رد کړی. یو افغان خبریال زیار خان یاد ویلی طالبانو دا یو د همکار کمرمین وهلی دی. یاد په کابل کې له تولونیوس سره کار کوي. هغه ویلی د کابل شهر نو سیمې ته د راپور جوړولو لپاره ورغلی و، خو طالبانو پرې گزارونه وکړل.
کله چې موږ مرکې وکړې او د مرکې وروسته موږ د ویډیوي راپور لپاره تصاویر اخیستې، په دغه حالت کې طالبان راغله. پرته له دې چې موږ پوښتنه وکړو چې تاسو څوک یې، په ما باندې گزارونه وکړه، زما له لاسې موبایل واخیسته، زما د کمرمین څخه کیمرا واخیسته او موږ چې ورته کله کارتونه ښکاره کړل چې موږ خبریالان یو، بیا یې په ما باندې د کنداغونو گزارونه وکړه او دوی همدغسې پسې لاړه.
د طالبانو د فرنګي کمیسون مرستیال احمد الله وسیق ویلی دا پیښه په جدي توګه څیړي. لکه چې طالبان په افغانستان واکمن شوي یو نیم ورځ له خبریالانو سره د ناوړه چلند او د هغوی د وهلو پیښې راپورېږي. لومړی وار د ملي بیرغ په ملاتړ د لاریون پر مهال د زمري پر 28مه په ننګرهار کې هم ګڼ خبریالان د طالبانو لخوا ووهل شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران له ایوین زندانه لیک شوې ویډیوګانې د ایران په زندانونو کې سیستماتیک شکنجه تاییدوي. دغه وزارت د ډیموکراسۍ، بشري حقوقو او کار دفتر په دې اړه یو بیان خپور کړی. دغه دفتر په خبره په دې وروستیو کې لیک شوې ویډیوګانې افشا شوې او هغه څه ښیي چې موږ د واردمه خبرې پوهېدو. د بهرنیو چارو وزارت د ایران پر حکومت غږ کړی چې ټول سیاسي بندیان خوشي کړي او له ټولو بندیانو سره په درناوي چلند وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان د مخه یو بیان خپور کړی چې ویلي دي ویډیوګانې په زندان کې له بندیانو سره ناوړه او غیر انساني چلند په ډاګه کوي. د عدالت علي په نوم یوې سایبري ډلې د فردا راډیو او یو شمېر نورو رسنیو ته ویډیوګانې لیږلي او ادعا یې کړې چې دوی د ایوین زندان امنیتي کیمرې هکولو سره دا ویډیوګانې ترلاسه کړي. دا ویډیوګانې لومړی د اګست په 28مه د فردا راډیو لخوا نشر شوې. په کې د بندیانو سره ناوړه چلند، د هغوی وهل ټکول او شکنجه ښکاروي. او بیا هم له ایران یو خبر. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ویل هیوادی په ځینو مشخصو ټولنیزو او اقتصادي برخو کې خورا شاته ده. هغه منلی چې د هغه هیواد وضعیت باید بدلون ومومي او دا چې حکومت باید د خلکو د ژوند شرایط ښه کړي. ښاغلی رئیسی دا څرګندونې نن د خپلې کابینې د لومړۍ غونډې په پیل کې وکړې. د ایران خلک نه یوازې د کرونا ویروس دلتا بڼې له جدي ګواښ سره مخ دي، بلکې د واشنگتن لخوا لګول شو بندیزونو هم د دوی اقتصاد ته سخت زیان اړولی دی.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او زین نور خبرونه غواړی بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی انکم د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل ټکنیکي همکار طاهر روشان په امرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته په کابل کې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر د احتمالي برید ګواښونه په داسې وخت کې ورکول شوي دي چې په زرګونو افغانان د هوایي ډګر ته ورغلي او غواړي چې له افغانستان ووځي. د امریکا متحده ایالاتونو او بریتانیا وایي چې ښایي داعش پر دې هوایي ډګر برید وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتونو او متحدانو یې نن له خلکو غوښتل چې د یو ترسي برید د ګواښ له امله د کابل له هوایي ډګر لرې شي. رویټرز اژانس څرګندوي چې دا تهدید داعش له لوري متوجه دی. په کابل کې د حامد کرزي له ډګره د دې احتمالي برید خبره په داسې وخت کې کیږي چې غربي ځواکونه هڅه کوي تر وسه وسه چې څومره ممکن به هغومره کسان تر راتلونکي سیشن به د دې هوایي ډګر لالاري وباسي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې د اگست تر 1 خپل ټول ځواکونه د افغانستان باسي. د زرګونو بهرنیو او هغو افغانانو د استلوب خاطر چې په تیرو 2 لسیزو کې د لویدیځ له هیوادونو سره د افغانستان په ماموریت کې مرسته کړې ده، فشارونه په زیاتېدو دي چې په دومره لنډ موده کې به څرنګه افغانستان پرېږدي. د بریټ خبرداري تیر ماښام ورکل شو او په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت له امریکایانو وغوښتل چې هوایي ډګر ته سفر نه کوي او هغه کسان چې د هوایي ډګر دننه دي هغوی باید ډیر ژر د غیر مشخصو امنیتي ګواښونو له امله سیمه پرېږدي. همدا ډول بریتانیا له خلکو غوښتي دي چې د هوایي ډګر له سیمې ووزي او خوندي ځای ته ولیږي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې وویل چې په لوړه کچه د ترورستي برید امکانات شته. دا خبرداریانی په داسې وخت کې ورکول کیږي چې له کابله بهرنیان له خپل کورنیو سره هم درځي او شمیر افغانان چې د اګست 15 چې طالبانو کابل نیولې دي د حمید کرزي د هوایي ډګر لاري پوتلو دي. طالبان د هوایي ډګر بهر دي او د هوایي ډګر دننه په زرګونو کسان د دې په ځای چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې پاتې شي له افغانستانه پوتو دي. د ملکی هوایي چلند د برخي یو مسول احمد الله رفیق زای چې په هوایي ډګر کې په کار بوختي وای د ګواښونو سربیره د هوایي ډګر پر دروازو خلک ورمات شوی او د بیروبار ادامه لري. رفیق زی زیاته کړه چې په دې بیروبار کې د ځان وژن کې لپاره حمله ډیره اسانه ښکاری خو خلک له خپل ځایونو نه لري کیږي. خلک وړي چې هیواد پریږدي، دوی نه ویریږي، هر یو خپل ژوند په خطر کې اچولای دی.
دا راز یو شمیر افغان خبریالانو او مدني فعالانو د کابل نړیوال هوایي ډګر ته چیرمنن په یو اعتراض غونډه کې افغانستان د خوندي وټلو غوښتنه وکړه. دوی وایي کابل ته د طالبانو له ننوتو وروسته د خوندیتوب احساس ځکنه کوي چې یو شمیر خبریالان ګواښل شوي. وروسته له هغې چې د رواني اګست میاشتې په 15مه طالبانو د کابل په ګډون د افغانستان ګڼ ښارونه ونیول، خبریالانو سره د زور زیاتي دوه پیښې ثبت شوې دي. نور دې رپورت کې
یو شمیر افغان خبریالانو وایي د دوی ژوند له خطر سره مخ دي او غواړي چې د وځ ترخه کې دوه افغانستان او وستل سي خو تر اوسه د دوی غوښتنو ته په ملي او نړیواله کچه چا مثبت جواب نه دی ویلی. دوی چې د پنځمې پرز د کابل نړیوال هوایي ډګر مخې ته سره راټول سوي وو په یو پریکړه لیک کې له افغانستان د خوندي وتلو غوښتنه وکړه. دغه پریکړه لیک د یو تن خبریال جواد سروش له لوري ولوستل سو چې په یو برخه کې دا سراغلی
د نړیوالې ټولنې غواړو د افغانستان د وضعیت پر خوالي پورې د موږ امن ځای ته ولېږدوي.
په پریکړندې کې یادونه سوې چې په کابل کې د خبریالانو د ملاتړ بنسټونه تړل سوي او اوسمهال افغان خبریالانو سره د دوی په خبره تاوتریخوالی روان دی. په پریکړندې کې ټینګار سوی چې دوی زیاتره له ملي او نړیوالو بنسټونو سره اړیکې نیولې خو په وینا یې تر اوسه د ژورنالیستانو د ملاتړ ملي او نړیوالو بنسټونو په دې اړه کوم ځواب نه دی ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې په تېرو دولسو ورځو کې چې طالبانو له پنجشیر پرته ټول افغانستان نیولی له خبریالانو سره د زور زیاتی دوه پیښې ثبت شوې. د دغه تاوتریخوالي تر ټولو وروستۍ پیښه د طالبانو له لورې په کابل ښار کې د تلو نیوز خبریال او کمرمین وهل ډبول دي. تېره اونۍ بیا په جلال آباد ښار کې دوه خبریالان چې له ملي بیرغ د ملاتړ لاریون پر مهال یې خبرونه او ویډیوګانې چمتو کولې د دوی په وینا د سیمه ییزو طالب وسلوالو له لورې وهل ډبول سوي. په ورته وخت کې د طالبانو د فرهنګي کمیشن مرستیال احمد الله وسیق وایي چې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې به په جدي ډول وڅېړي. وروسته له هغې چې طالبانو د روانې اګست میاشتې په 15مه کابل ونیو د نړیوالو ځواکونو په مرسته ځینې خبریالان له افغانستانه ووتل او دا لړۍ لا هم روانه ده.
له مدني فعال عبدالملک همدر څخه به وورو چې د کابل هوایی ډګر د خلکو د تګ بهیر څاري. په هوایی ډګر کې لکه څنګه چې موږ مخکې واورېدل داعش لوري د احتمالي برید سربیره ښاغلی همدرد ازادي راډیو ته وویل چې افغانانو نن هم هڅه کوله او کوي چې د هوایی ډګر ته داخل ته ننوځي.
مخکې ورځو په څیر باندې نن هم د کابل هوایی ډګر و مخته فسلګونو کسان راټول و. طالبانو به هڅه کوله چې د میدان د دروازې څخه لیري کې او دغه عمومي څلور لارې چې د میدان هوایی و مخته ده دلته براشو کش هم زیات و، موټرونه لارې به هم بندې وې. نو طالبانو به هڅه کوله چې د خلک سره ګوښه کې او هغه خلک چې مستحق خلک دي، اسناد لري، را غوښتل سوي دي، هغه خلک کابل هوایی ډګر ته لاره ورته پرانیزي.
مخکې مو داسې راپورونه درلودل چې د طالبانو کوم کسان چې د هوایی ډګر سره ولاړ دي هغوی اسناد نشي تشخیصولی چې کوم اسناد سم دي کوم سم نه دي. څرنګه دوی کسان بدل کړي دي اوس په اسنادو باندې پوهیږي دا خلک؟
په لومړۍ ورځ کې داسې یو خبره وه چې ما تر ډېره حده دا خپله هم ولیدله او د ځینې کشرانو طالبان څخه پښتنه هم وکړله چې ولې تاسې دغه خلک چې اسناد یې نه دي سم تاسې ورته ورپرېږدئ. نو دغه کشرانو طالبانو هم وویل او تر کومه حده چې ما ولیدله دغه خلک ډېر شلتوب به یې کوي، درې او څلور ورځې به د میدان هوایي و مخته و، طالبان به هم پتنګول او دوی ته به ویل چې بس موږ بیا یې تاسې موږ ورپرېږدئ تاسې موږ ورپرېږدئ. نو د دې وخت راغلی دی چې په اول کرول دغه کشران طالبان د پیاده چې دی ور پریشي دي، مګر په دوم او دریم کرول کې هلته بیا مسلکي خلک ولاړ و، دا مسلکي خلکو له لوري څخه بیرته راګرځول شوی بیرته رایسته شوی
د میدان دننه چې نن د کومو غوښونو خبره کیږي دی د خلکو په بیروبار باندې تاثیر کړی دی او کنه ځینې کسان د میدان له دننه بهر راوتی دي او کنه
د میدان د داخل ته خو زه خپل نه یم ورغلی. ځینې کسان چې ورغلی و د هغوی سره مې تماس درلودی چې هغوی اسناد لرله، د خپل اسناد له مخې څخه غوښته شوي و، د یو منظم پروسیجر له مخې څخه غوښته شوي. هغوی وویل چې نن نسبتا هغسې جنجالونه نه و لکه د مخکې ورځو کې چې دا خلکو ویله. د سیرینا په نوم باندې یو هوټل شته په کابل کې، اکثر خلک دلته راغلي دي، دلته هم دا اول درې کرول لري، په دا درو کرولونو کې چې تیریږي په آخري کرول کې خپل بهرنیان چې کوي اسناد یې ګوري، که چیرې اسناد سم منظم وخت ورکوي چې په پلاني وخت باندې په پلاني شمیره باندې پلاني ځای ته ځان راورسوي، هلته موږ دا ستاسې معلومات لیږو، هغوی بیا تاسې دننه میدان ته ننباسي.
مدني فعال عبدالملک همدرد چې په کابل هوایي ډګر کې د اوسني وضعیت په اړه نور معلومات را سره شریکول.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر 970 او 15000 نوي مندل شي.
به هم د کابل هوایی ډګر په موضوع کې تمکیږو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي لا هم 1.5 زر امریکایان په افغانستان کې شته او موافقه شوې چې امریکایان او هغه افغانان چې له امریکایانو سره همکاري کړي ده له افغانستان وباسي. بلینکن په ورته وخت کې په کابل کې د سولې هڅو ته هم هیله ښکاره کړې ده چې د دې په وینا نتیجه به ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتونو غوړي چې افغانستان د امریکا یاتباو او یوشمیر افغانانو د ایسلو بهیر ته د اگست 13 ورها خو هم ادامه ورکړي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل
There is no deadline on our work to help any remaining American citizens who decide
زموږ د کار لپاره سربل اجل نشته چې کوم امریکایي غوړي چې افغانستان یې وباسو لډیرو نور افغانانو سره چې د کلونو کلونو په مخې لمر سره کار کړی دی او غوړي چې ووزی او نشي کولای د هڅې به هر ورځ د اگست 13 وروسته هم ادامه پیدا کړي. بلینکن زیاته کړه چې په دې برخه کې د طالبانو موافقه هم ترلاسه کړې ده چې امریکایان او هغه افغانان چې ژوند یې په خطر کې دی د اگست 13 وروسته له افغانستانه وباسي. د ښاغلي بلینکن په باور لا هم نشته 1.5 زر امریکایان په افغانستان کې شته او په تیرو 12 ورځو کې 4.5 زر امریکایان په افغانستان ایستل شوي دي. د دې جګپوري امریکایي ډیپلوماټ په وینا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د ټلیفون، ایمیل، اس ام اس او لنورو لارو له 500 امریکایانو سره اړیکې ټینګ کړې دي او هڅه روانې دي کچرته دا نور زرتن هم غواړي چې له افغانستانه ووزي چې دوی غم وخوري. په افغانستان کې یو شمېر امریکایان هم شته چې اصلا افغانان دي او د امریکا تابعیت لري. بل ورته شاغلي بلینکن په خبري غونډه کې هیله ښکاره کړه چې په کابل کې به د سولې رواني خبري نتیجه ورکړي.
We've been engaged with the Taliban.
موږ له طالبانو سره لوی مدیرایس ډیپلوماټیک تماس لرو. چې کالي کیشي سو د سولې په ټپه ولاړې خبري مختلاړي شي. لا هم هلته د سولې خبري او باسونه د طالبانو او د افغانستان د پخواني حکومت د اساسو ترمنځ روان دي چې واک انتقال کړي او پر راتلونکي حکومت کې هم شمولیت ته پام وشي. موږ د دې هڅو ملاتړ کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ورته وخت کې طالبانو ته خبرداري ورکړ کې چیرته کړي شمنې پر ځای نکړي واشنگتن بل خپل متحدانو سره په ګډه داسې فشارونه پرې راولي چې دوی منځوي شي. واشنگتن له طالبانو غواړي چې خپل حکومت کې بشري حقوقونه په ځانګړي ډول د شوزو او جنو حقوقونه مراعات کړي او پرې نشته چې ترهګر په افغانستان کې پناه ځای پیدا کړي. طالبانو په دې برخو کې امریکایانو ته ډاډ ورکړی دی. خو د چهارشنبه پورس د نړۍ د وسترو صنعتي وادو د غونډې په ترڅ کې برخوالو پر طالبانو شخ وکړ چې خپل شمنی په عمل کې ثابت کړي.
طالبانو له پنچیر ولایت پرته پر ټول افغانستان ولکټینګ کړي خو د دې ولایت نیول لپاره هم له سولې زلارې مختزلې طالبانو او د ملي مقاومت جبهې په نوم امپلاو دی پنچیر په اړه پریکړه کړې چې تر دوهم پړاو خبرو پورې دی پر یو بل حمله ډډه وکړي. نور په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د پنچیر ولایت په اړه لا هم طالبان او د ملي مقاومت جبهه کومې نهایي پریکړې ته نه دي رسیدلې، خو دواړه خواوې وایي چې دا ستونزه باید په سوله ییزه توګه هوار شي. د دواړو خواوو پلاوو د الماس زاهد او امیر خان متقی په مشرۍ پرون د پروان ولایت په مرکز چارکار کې په دې اړه سره جرګه شول. د ملي مقاومت جبهې د پلاوي غړي محمد عالم عزتیار د پنځشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دواړو لورو پریکړه کړې چې تر بیا خبرو په پر یو بل حمله نه کوي.
د ولایت په تاریخ کې طالبان وړاندیزونه خپل شتابه انتقال او دوی هم زموږ وړاندیزونه خپل مشرتابه ته وړاندې کوي.
تا طالبانو له پنشیر پرته د افغانستان ټول ولایتونه نیولی دي. په پنشیر کې د احمد شاه مسعود د زوی احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت په نوم جبهه جوړه شوې. د جبهه سرګنده کړي چې که طالبان د زور للارې د پنشیر ولایت د نیولو هڅه وکړي نو له سخت مقاومت سره به مخامخ شي. امر الله صالح له هیواد د افغانستان د وتلي ولسمشر محمد اشرف غنی لومړی مرستیال هم دا مهال په پنشیر کې دی او د ولایت د زور للارې د طالبانو د ننوتلو په اړه خبرداري ورکړې ده. په عین حال کې د طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد وایي چې د غونډې دواړو خواوو ټینګار کړی چې دا ستونزه باید له یوې مناسبې لارې حل شي.
کوشش سوی دی چې د حل لپاره مناسبه لار پیدا شي، خو بیا هم دواړه اړخونه خپل خپل مشرانو ته هغه احوال وړي چې بیا د غونډې تر اوسه جزئیات ډېر نه دي شریک شوي. البته بل څه دي چې مشرانو ته خپل نظرونه دواړه خواوې شي، بیا به معلومیږي چې څه پرېکړه کېږي.
په پنجشیر کې تر اوسه د طالبانو او د ملي مقاومت د جبهې ترمنځ کومه نښته نه ده شوې، خو طالبانو د دې ولایت شاوخوا ته ځواکونه ځای پر ځای کړي او خبرداري ورکړی چې پنجشیر په سوله ییزه توګه ورونه سپارل شي نو پر دې ولایت به حمله وکړي.
له طالبانو د خلکو د غوښتنو په ترڅ کې د غزنی ولایت اوسیدونکو هم له طالبانو غواړي چې د تاریخي آثارو او آدبداتو ساتنې ته جدي امپام وکړي. نور په دې راپور کې
د غزنی ولایت اوسیدونکو په دغه ولایت کې د تاریخي آبدو د ساتنې غوښتنه کوي. دوی وایي دا چې په اوسني وخت کې طالبان تقریبا پر ټول هیواد حاکم شوي نو د دغه تاریخي آبدو د چور غلا نړېدو او خرابېدو مخه دی ونیسي. مرتضی وردک تقریبا 13 کلن ځوان دی. دوی وایي د غزنی ډېرې تاریخي آبدات له اسلامي نړۍ او تاریخ سره تړاو لري. طالبان د په غزنی کې د تاریخي آبداتو، تاریخي آثارو او تاریخي ځایونو ساتنه وکړي.
دا چې د غزنی ولایت کې ډیر تاریخي آثار دي او تاریخي آبدې اند اسلامي دورو سره تړاو لري، وختنم د تری چې د په ساتنه او حفظ کې جدي توجه وکړي ترڅو د عام خلکو او د نور ورخلخه متضرر نشي.
غزنی د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې زیات تاریخي آبدات لري. په تیرو څلوېښت کلونو کې له افغانستان په ځانګړې توګه له غزنی څخه وخت په وخت د تاریخي آثارو د ورکېدو، غلا کېدو او قاچاق کېدو خبرونه ورکول کېږي. د عبدالباري حمیدي په نوم د غزنی یو تن اوسیدونکی هم وایي تاریخي آبدات په تاریخي لحاظ د یوې ټولنې تر ټولو ښه پېژندګلوي ثابتوي. نو موږ له طالبانو غواړو چې د دغه تاریخي آبداتو ساتنه وکړي.
د ولسم له دینه وختنه هم دا ده ترڅو په هیواد کې سیاره شتمنی د هر هغه څه چې بیت المال پورې دي تړلې دي، هغه شتمنی، هغه ملي شتمنی، هغه پخوانی تاریخي آبدات هغوی خوندي کړي.
د غزنی وستونکو دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې تر دې وړاندې هم په غزنی کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې ډیری تاریخي آبدات د نړېدو، خرابېدو او د لمنځه تلو له ګواښ سره مخ او ساتنې ته هیڅ پاملرنه نه وه شوې. خود طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي د دې لپاره یې کسان ګمارلي چې د دغه تاریخي ځایونو، تاریخي میراثونو او تاریخي آثارو ساتنه وکړي.
او آبداتو سیدی د آبداتو ساتنې لپاره موظفین شته. ټول تاریخي آبداتو آثار به انشاءالله ساتل کیږي چې په زیان نه وي.
دا په داسې حال کې ده چې د سه شنبې په ورځ طالبانو په خبره کړې خبر پاڼه کې له افغانستان څخه د ځمکې او هوا له لارې د ډالرو ترڅنګ د لرغونو آثارو هر ډول لیږد او بهر ته ایستل سخت منع اعلان کړل. خبر پاڼه زیاتوي کله هر چا سره یا توکي ونیول شي فورا ضبطیږي او له لیږدونکو سره به قانوني چلن کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د سګنی کانکور د ازموینې اول نمره بیا ونجلی شو. د لغمان ولایت اوسیدونکو سلګي باران څخه باندې 352 نمرې وړي. سلګي وایي غوړي ډاکټر شي. د تیر کال کانکور اول نمره هم د شمسی علي زاده په نوم ونجلی شو او هغه هم تب غوړه کړی وو. ملالی بشیر له سلګي باران سره منکه کړی او په سر کې پختلی چې اول نمره کې دوه سره څه احساس لري.
او زړیر خې احساس لرم ځکه په داسې شرایطو کې د ازمال پر یو ډول لوی موافقت ده. نو دا ماته نه ممکنه نه ښکارېدله ځکه سه مال لومړی ورځ نه د همدې هدف لپاره درس وایم. گرچه 100% مطمئنه نه وم، اما ما په ځان باندې باور درلوده د همدې ورځ لپاره مې درس ویلې. نو بلاخره خپل هدف ته ورسیدلم. او زه ټولو هغه انجونو ته یا هلکانو ته درس وایم، زه ورته وایم چې ناهیلي په کار نه ده، له اول نه باید لوړ هدف وټاکي، دا غیله لپاره زحمت وباسي، نو ناممکنه نه ده او هیڅ هم ناممکنه نه دي، ان شاء الله هر څه کېدونکي دي.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته ډیرای ښځې او نجونې ناهیلې سوي دي او خپل راتلونکي ته اندېښنه لري، تاسو په دې اړه څه فکر کوئ؟
زه دا وایم چې ښځې او انجونې د خپل راتلونکي ته نه ناهیلې کېږي، انشاءالله داسې د دوی مشران کومې خبرې کوي که چیرته دا په عمل کې وښیي نو دا لرې نه ده چې هر څه کېدونکي دي، او انشاءالله راتلونکی به روښانه وي، په هغه صورت کې به روښانه وي چې موږ ټول کار وکړو. او دوی چې دا کومې وعدې ورکوي دا باید عملي کړي، زموږ د پوهنتون استادان د تشویق سي، هغوی د تقدیر سي، کیږي چې موږ راتلونکي ته هیله ولرو.
په داسې حال کې چې ګڼ خلک فکر کوي افغانستان شل کلن پرمختګونه له لاسه ورکړل، تاسو غونډې نجونې اوس څه کولای شي چې ټولنې ته د خدمت جوګه سي؟
لومړی دا زما لپاره لوی موفقیت ده، او له دې نه وروسته هم زه هیله من یم چې زه وکولای شم خپل هیواد او خپلو هیوادوالو ته مرسته وکړم، هغوی سره او خدمت ورته وکړم. اوس هم داسې هیواد پاله خلک ستاسو خپل هیواد ته کار کوي، انشاءالله موږ ټول به په ګډه کار کوو او د هیواد د جوړولو لپاره به کار کوو. ناهیلي په کار نه ده، انشاءالله سه جوړیږي به. زه د خپل راتلونکي لپاره ډیر پلانونه لرم، درلودل مې هم دین ورسته هم لرم، او زما اوس خو مې تب انتخاب کړی ده.
سلګی جانی، آیا هیله دې درلوده چې له هیواد بهر لوړې زده کړې وکړې؟
هیله مې نه درلوده چې له هیواد نه بهر زده کړې وکم، ځکه امدلته زده کړې کوم، خو که چیرته شرایط مساعد نسی به هیله لرم چې زده کړې بهر وکم، ځکه زما هدف دا اوس چې خپل هیواد خپل هیوادوالو ته کار وکم. زما هدف دا اوس چې هغه ښځې چې د یا سړی چې د ناروغۍ له امله به خارج ملکونو ته تلل، هغوی همدلته تداوي سي، او نور څوک خارج تلاړ نسی، په خپل هیواد کې موږ د خپل هیواد لپاره دومره کار وکړو چې هغه تیاري ورځې بیا راسي. زموږ خلک همدلته تداوي سي، چون ما ته به انتخاب کړی زه کدا خبرې کوم. نو زما هدف هم دا و چې زمونږ هیواد په خپلو پښو باندې ودرېږي، او نور نام دا تمه لرم چې ناهیلي په کار نه ده، هغه ولسونه هدف ته رسیږي چې هغوی ناهیلي سوي نه دي، هغوی زحمت ویستلی ده. نو زه له ټولو نه دا خواهش کوم، د هیله ورنه کوم، زحمت به دوباسو. او زما پیغام دا ده، له حکومت نه مې خواست دا ده چې د ښځو لپاره د تعلیم زمینه برابره کړي، ځکه ښځه د ټولنې نیمه برخه ده. که چیرته هغوی له منځه ویستل شي، یعنی برخه ورته ور نه کړل شي، نو زه مطمئنه یم چې دا نظام نه جوړیږي. نو انشاءالله چې هغوی ته برخه ورکړي په دې بخش کې، ځکه یو هیواد هغه وخت پرمختګ کولی شي چې د تعلیم بخش لوړ وي او په دې بخش کې ډیر کار وشي.
د سګنی کانکور د ازموینې اول نمره سلګي باران و.
تاسو لا پیغامونو
څنګه د کندهار ولایت خاصه خپل او په خبره کوم پیغام نظر مو دادی چې ټول سفارتوت خبر وکړو خدای چې د خلک د ویزې د لارې بوزي دولتوت په ګڼه ګڼه کې نه کې وځل کیږي، یا مسجد د پرغاړو دبل پرغاړو غوښتل کیږي، کتر چا د کرو پای دولتونو د امریکایان د هر دولت کې د عربستان د عربی امارات کې د دوی د کټر دی
نور الله صالحین د لوګر ولایت مرکز فل اعلان مړوند الیاس خان بابا د کلی نه دغه پیغام ازادي رادیو ته پریږدم. زه د یو افغان ځوان په حیث د اسلامي امارت لوړ پوړو چارواکو او د جمعیت کون د مقاومت جبهې د لیډر احمد مسعود څخه دا غوښتنه لرم چې خپلې ستونزې د خبرو د لارې حل کړي او د ملت غوښتنې او سوکالي ته لومړیتوب ورکړي. که خپلې ستونزې د سولې لارې حل نه کړي، هیواد به د نویمې لسیزې ترخې تجربې یو ځل بیا تکرار کړي او دلته به کورنۍ جګړې رامنځته شي چې چې لزان سره بجهل ویجاړي او فقر لوي. فقر به یو ځل بیا ډیری شمېر افغانان بې پته مهاجرت ته اړ کړي. نو په لحاظه جګړې پر ځای د دواړه لوري د نړۍ د هېوادونو په وړاندې باوري حکومتولي دلته جوړ کړي تر څو نړیوال هېوادونه دلته پانګونه وکړي. له دې سره به وزګار افغانانو ته کاري فرصتونه برابر شي. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو نظرونه چې د ازادي رادیو په سپټون کې ماشين کې پریخو کور مو ودان پیغامونه تل راته پریږدي او موږ هم تل درته خبرو په هم دې سره د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو. اوس په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمه بجې شوې او زل بیا په مکرې د دې ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته
د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل د نړۍ په هیوادونو غږ کړی چې پناه غوښتونکو افغانانو ته ځای ورکړي. دغه سازمان د جنوبی آسیا برخې نن په خپل ټوټر لیکلي زرګونه کسان په افغانستان کې له خطر سره مخ دي او غواړي له دغه هیوادو ووزي څو ځان او خپل کورنۍ خوندي کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي د ترکمنستان له جمهور رئیس سره د ټاپي پروژې او افغانستان په اړه خبرې کړې دي. قریشي د منځنۍ آسیا هیوادونو ته په سفر وتلی او په خپلو لیدنو کې د افغانستان مسله هم تر بحث لاندې نیسي. یو افغان خبریال زیار خان یاد ویلی طالبانو د یو د همکار کیمرامین وهلی دی. یاد په کابل کې لټلو نیوز خصوصي ټلویزیون سره کار کوي. هغه ویلی د کابل شهر نو سیمه ته راپور جوړولو لپاره ورغلی او خو طالبانو پرې گزارونه وکړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران له ایوین زندانه لیک شوی ویډیوګانې د ایران په زندانونو کې سیستماتیک شکنجه تاییدوي. د عدالت عالی په نوم یو سایبری ډلې د فردا راډیو او یو شمېر نور رسنیو ته ویډیوګانې لیږلي او ادعا یې کړې چې دوی د ایوین زندان امنیتي کیمرې هک کړې دي. دا ویډیوګانې ښیي چې له بندیانو سره خورا ناوړه چلند کیږي. او د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی وویل هیواد یې په ځینو مشخصو ټولنیزو او اقتصادي برخو کې خورا شاته دی. هغه منلی چې دغه هیواد وضعیت باید بدلون ومومي او دا چې حکومت باید د خلکو د ژوند شرایط ښه کړي.
کمو غوښتي وی کولای شي چې د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. نور د راپورونو مطالبه د خبرې دو لړۍ پایته ورسیده. د ازادي رادیو دوونی زی خبرونه خبرې دو ته چمتو دي. مخکې د کور کلی پروګرام ووري پام وکړي. د ازادي رادیو او د ماشومان لپاره د یونیسف د ماشومانو د خوندیتوب د صندوق ګډ اونیس پروګرام ته
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درن دوستانو، د ماشوم د حقونو یو بلې خبرونه ته مو راغولو. نن د یو ماشومانو په اړه خبرې کوو چې ډېرې پوښتنې کوي. د ماشومانو په برخه کې روانشناسان وایي کوم ماشوم چې ډېرې پوښتنې کوي د هوښیاري، ذکاوت او غښتلې ذهني ودې علائم دي. نو کوم ماشوم چې ډېرې پوښتنې کوي په پوره حوصله‌مندۍ سره ورته غوږ شئ او ځواب یې په دقیق ډول ورکړئ. که چیرې ماشوم په ډېرو پوښتنو ورټل شي، بی جرأته کیږي او په راتلونکي کې اته خپل خبر هم په عام مجلس کې نشکولای. نور معلومات په مرکه کې د روانشناسي له استاد شرف الدین عظیمی څخه وره. زیات پوښتنه کوي د ارواپوهنې لنظر، ولی ماشوم غواړي چې تل پوښتنه ولري.
ماشوم ذاتن او فطرتن کله چې دنیا ته راځي په کوچنیوالي کې په لومړی څو میاشتو څو کلونو کې خپل دای په خپل د لاس په وسیله، د اورېدلو په وسیله او د څکلو په وسیله خپل چار چاپیر یا چاپیریال درکې، یعنی په دې وسیله غواړي او شز دک. کله چې تاسو ماشوم راځي ګلاس خولی توڑی یا پخته خولی توڑی یا مانه خولی توڑی په دې ډول دی غواړي چې داسده کی چې پخته څډول شایده، مانه څډول شایده، ګلاس څډول شایده. بیا دویم ځل یا ونی ورسته دوه ورځې ورسته بیا دی پخته او ګلاس خولی ته نوړي. ځکه چې د تیر وخت د زده کړي د ټیسټ کړي چې زه باید څه شی وڅکم د خوړلو لپاره څه دي مزه پک څه کې ده په ګیلاس کې ده پخته کې ده که مڼه کې نو بیا مڼه څه کې او مڼه خوري زه غواړم دا ووایم چې ماشوم په لومړیو کې د نورو حواسو په وسیله زده کړه کوي کله چې لږ لږ لویږي او ژبه یې وده کوي نطق او بیان پیدا کوي او چار چاپیر خپله ستونزې نسي حلولی خپله په ځینو مسایلو نسي پوهیدلی نو بیا راځي او خپلې ستونزې په بله طریقه په بله شیوه حلیي او مرسته کوي ځان سره مثلا راځي له لویانو نه پوښتنه کوي له مور نه پوښتنه کوي له پلار نه پوښتنه کوي له خور ورور نه پوښتنه کوي او په دې وسیله یو شکل په یو شکل د اشکالو راځي او پوښتنه کوي.
بله، ځینې ماشومان پوښتنې ډېرې زیاتې کوي د مور پلار او د کورنۍ د نورو غړو خلق تنګ کړي، له داسې ماشومانو سره څه کول پکار دي؟
زه فکر کوم چې میندو پلارونه باید خپل خلق تنګ نه کړي او که واقعا غواړي چې خلق یې تنګ نه شي باید په ډېره نرمۍ برخورد وکړي چلند وکړي. هر هغه ماشوم چې پوښتنه کوي سوال لري دوه مورد ښيي. لومړی دا ښيي چې دی ډېر هوښیار ده، ډېر ذهین ده، ډېر غواړي پوه سي، ډېر غواړي زده کړي. دویم دا غواړي وایي چې ګنې مور پلار سم ځواب نه ورکوي. که مور پلار یو ځل ځواب ورکړي ماشوم به درې ځله پوښتنې نه کوي. که مور پلار په نرمۍ ځواب ورکړي ماشوم به په ستوغۍ په تیروالي په جنګ په جګړو خپلې پوښتنې نه مطرح کوي. زه فکر کوم چې میندې او پلارونه باید په دې پوه سي چې بچي یې چې پوښتنې ډېرې کوي د هوښیارۍ نښه ده. بچي چې ډېرې پوښتنې کوي دا یې کومه د بې عقلۍ او د نادانۍ او د ناپوهۍ نښه نه ده. دوی سره باید په ډېر نرمۍ چلند وکړي او سالم چلند ښه چلند مناسب چلند همدغه ده چې مونږ دوی سره په نرمۍ برخورد.
بله، په ځینو کورنیو کې به لیدل کېږي چې کله ماشوم پوښتنې کوي نو هغه ته د کورنۍ غړي په قهر شي، دا د ماشوم په روحیه باندې څومره بد تاثیر کولی شي؟
دغه ماشومان چې میندې او پلارونه پرې په قهر کېږي په غوسه کېږي دغه ماشومان کله کله د سم کېږي چې بیا دوی په ټول عمر کې پوښتنه نه کوي. دوی د ټول عمر لپاره په خپل نفس اعتماد له لاسه ورکوي. دوی ډیر بې زړه، بې جراته، کمزوري او پر نفس ټیټ اعتماد لرونکي راځي. حتی دوی سلف استیم یا عزت نفس ته صدمه رسیږي. زه فکر کوم چې میندې او پلارونه باید په دې برخه کې لږ احتیاط وکړي، لږ راحت اوسي او لږ سم برخورد وکړي، مناسب چلند وکړي تر څو خپل بچي په دغه ډول چلند زیانمن نه کړي، ستونزې ورته پیدا نه کړي او وې نه ربړي.
ځینې به داسې پوښتنې چې که چېرې ماشوم ته دقیق ځواب ورکول سي هغه هم د هغو په روحیه بد تاثیر کوي. مثلا د مړیو په هکله پوښتنې کوي چې دا مړ څه، دا یې خښ که، دا به څه رقم سي. دغسې موارد څه رقم ماشوم ته تشریح شي چې په وړکینې باندې ونه ځپل سي؟
د مړي په اړوند پوښتنې، د خدای په اړوند پوښتنې، د جنسي مسایلو په اړوند پوښتنې خپل خاص آداب او رسوم لري، خپل خاص طریقه لري. ګورنه ام کوی سی په دې برخه کې سرچ وکړي، تحقیق وکړي، له نورو اروپانو پوښتنه وکړي تر څو کتابونه ولولي، تر څو په دې پوه سي چې د مړو په اړوند، د خدای په اړوند، د جنسي مسایلو په اړوند، د دې مسایلو په اړوند څنګه خپل ماشومان ته ځواب ورکړي. هر ماشوم د جنسي روزنې په خاطر، د مړي په اړوند، د خدای په اړوند، د قیامت په اړوند، د دوزخ په اړوند، د جنت په اړوند، د ملایکو په اړوند په خپل خاص سن کې باید ځینې معلومات ورته ورانتقال سي. زه فکر کوم چې په دې برخه کې باید موږ په دې پوه سو چې په کومه مرحله کې کومې پوښتنې څه ډول جواب.
بله، همدغه د مړي مسله که واضح کړي، مثلا څه رقم دوی ته ورته وایو چې هم پوه سي چې دغه د ژوند یو انجام همداسې ده؟
زه فکر کوم په دې برخه کې که اعتقادي برخورد وسي ښه به وي ماشومانو سره، یعنی که موږ خپلو بچو ته ووایو چې موږ څلور مرحلې لرو د ژوند. البته ماشوم فرق کوي چې څو کلن ماشوم ده. څلور مرحلې لرو د ژوند، یو دا مرحله ده چې موږ مخکې لیدې چې دنیا ته راسو، دا مرحله ده د مور په نس کې یا د مور په پوست. دویم مرحله هم له ولادت یا پیدایښت نه وروسته ده. درېیم مرحله مرګ ده. څلورم مرحله هم دایمي ژوند ده. په دې برخه کې که موږ کوشش وکړو او وکولای سو چې بچو ته خپل ابتدایي معلومات ورکړو، د قشری لور مې داسې وخت راغلی ده چې دې پوښتنه کړې ده، ما په یو پروژه کار کړی یا مثلا په یوه ژوندۍ خپرونه کې وم یا مثلا په یو تلویزیون کې مسابقه لرله، ما هلته ورته لیدي چې څو دقیقې ماته وخت راکړه زه به تا پوښتنې ته ځواب درکړم. بیا چې کله پوښتنه رانه سوې ده په ډېره نرمۍ نور کارونه مې پرېښي دي، نور موارد مې پرېښي. مثلا حتی داسې پېښه سوې ده چې په موټر کې مانه پوښتنه سوې ده، ما موټر درولی ده، خپلې وړکۍ لور ته مې هغه ځواب ورکړی. مثلا ما نه یو وخت کې د په دې اړه پوښتنه وسوه چې ما په مکتب کې څو نمرې درلودې، زه څوم نمره وم، لور مې له مانه پوښتنه وکړه او ما په ډېره نرمه لهجه په نرمه غاړه خپلې لورکۍ ته دا پوښتنې ټولې ځواب کړې چې زه څوم نمره وم، په اول صنف کې څوم نمره وم تر دولسم صنف پورې. او دا ډېر راحته کړله او په دې ډول کله چې موږ ماشومانو سره دا ډول برخورد کوو، دوی پر خپل نفس اعتماد پیدا کوي، ځان ته ارزښت ورکوي، ځان مهم ورته ښکارېږي او موږ سره اړیکه جوړیږي. او دا اړیکه د پلار او د لور د زوی د اولاد دا ډیره مهمه ده. موږ باید په دې ذریعه، په دې وسیله، په دې شیوه وکولی شو چې خپلو بچو سره اړیکه هم جوړه کړو. هغه ماشومان چې نن د پوهنتون په سطح دي، محصلین دي، خپل نظر نه سي ورکولی، د تختې سرته نه سي راتللی، یا حتی هغه وکیلان چې نن سبا موږ پارلمان کې وینو، نظر نه سي ورکولی، خبره نه سي کولی، جرات نه لري، یا خبرې نه دي زده. د دې ټولو علت دا ده چې دوی په خپلو کورنیو کې خبرو ته، پوښتنو ته، د نظر ورکولو ته نه دي پرېښل سوي. او کاهیانو دوی خپله کوشش کړی چې نظر ورکړي، پوښتنه وکړي او خبره وکړي، ډېر بد ځپل سوي دي، سرکوبه سوي دي. او نن متاسفانه ډېر غټ غټ انسانان دي، اما دا خبره په لاشعور کې پاتې سوې ده او دوی ډېر بې جرات او بې زړه دي.
استاد ډیر زیات مننه تاسو باندې وسه.
سلام
قدر منو تم کو د روانشناسی استاد شرف الدین عظیمی و چې د ماشومانو د ډیر پښتنو پاک لای وی د ماشوم ډیر پښتنې د زکوات نه خده نو کوچنیان پښتنو ته پریږدي او ورته ځواب کړی. ماشوم ته د موایي چې پښتنې مکوا وخت نه لرم د بچو پښتنې د ژوند د نورو چارو غوندې مهمه وګڼي. دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه شي چاري.
سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی د بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خو زی
جوړون کې مریم توخی
دن کو سلامونه میومنه کورکلی ته خراغلاس. آیا داسې کورنۍ مولې دلی دي چې په کم عمر کې خپل زوی یا لور ته واده کوي؟ د کورنۍ او دغه کار اولادونو ته څه ستونزې راولاړوي او د واده مناسب عمر کوم دی؟ دا او په دې اړه نورو پوښتنو ته مو په دې خبرونه کې د ځوابونو د موندلو هڅه کړې ده. کله سره پاتې شوي و به وي. درمن اوریدونکو هر څه خپل وخت لري. واده هم واده د دوو کسانو ترمنځ د نوې ژوند پیل دی. واده باید له مینې، ملګرتیا، باور، ملاتړ او خوښۍ څخه ډک وي. کله چې یو ځوان غواړي واده وکړي، باید ځان ته یو کار پیدا کړي، سفر وکړي او تر ټولو مهمه دا ده چې خپلواکي ترلاسه کړي. دا هغه شیان دي چې د ښه ژوند په ترسره کولو کې انسان سره مرسته کوي. خوشتره سی کورنۍ چې کله یې لور یا زوی پیغله یا زلمی شي نو سمدستي ورته د واده بندوبست کوي پرته له دې چې یادو ځانګړنو ته پام وکړي چې دا کار بیا په راتلونکي کې کورنۍ ستونزې راولاړوي. د کابل ولایت اوسیدونکی سید احمد له همدا سی ستونزې سره مخ دی. نوموړی وایي
ما په 14 کلنۍ کې مې واده وکړل، ولې خوشاله نوم نه پېدم په دې باندې چې دا واده چې دی بس ورته خوشاله واده وکړل. اوس چې پوښلم ډېر پښیمانم چې اوس خلک ګورم جار څوک د خپل آواز ارمان باندې واده کوي. ما خپل اروس ارمان منلې ده، ما ته مشر غټه خزه راته وکړله. اوس هغه وخت نه پوهېدم په دې خبره باندې چې خزه څه شی واده کول، څه شی ژوند، څه شی دودی. هغه کو نه وم ډېره پښیمان چې خلک ګورم چې په خپل زړه باندې واده کوي، په خوشحالۍ باندې واده کوي، په دوستۍ باندې واده کوي. زه خو ډېر پښیمان یم، اوس لاره نشته. حتی خدای که وس راته راکړي دا تصمیم لرم چې بله خزه وکړم خپل په وس.
په انساني ټولنه کې د واده کولو لپاره داسې کوم ځانګړی فورمول یا قانون نشته چې وګړي اړ باسي چې عملي کړي او یای هم ورڅخه سرغړونه ونه کړي. د واده سند کس له رواني حالت او اړتیا او سره تړلې خبره ده. که د واده کولو پر مهال سند په پام کې ونه نیول شي، خاوند او مېرمنې ته په ګډ ژوند کې د بیلابیلو ستونزو او رابړو ور پرانستل کیږي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي منی ژبه هغه لاملونه راته په ګوته کړي چې کورنۍ ولې په کم عمر کې خپلو اولادونو ته واده کوي.
زموږ په افغانستان کې یعنی بعضې کورنۍ د ډېر غربت یا د بېوسۍ له امله خپله وړه لور اخلي دي او هغه چا ته یې په نکاح کوي چې هغه یا ډېر لوی سن لري د دې مطابق نه وي او یا هم ډېر وړوکی وي هغه هلک چې په هیڅ هم نه پوهېږي او یعنی خپل قانوني سن دواړه نه یې پوره کړی یعنی د یا هم هغه کورنۍ دي چې په بدو کې خپله لور د یو بل چا سره چې کومه خصومت یا دښمني لري هغوی ته د واړه زوی یا د یو ماشوم ته یې په نکاح کوي چې هغه هم همدا زموږ په وطن کې متاسفانه ډېر رواج ده او یا هم بعضې قومونه دي چې دا رواج ده په کې چې باید هلک نجلۍ د څوارلسو نه نجلۍ پورته سن نه لري او د شپاړسو نه هلک پورته سن نه لري او دوی واده کوي.
پوهان وایي واده یوازې د خوښۍ تر مراسمو محدود بهیر نه دی، هغه د واده لومړنی پړاو دی چې ګډ ژوند ورسره پیلېږي. که تاسې رښتیا په دې پوه شوئ چې باید ګډ ژوند وکړئ او د دغه ژوند لپاره مو لازم پلان هم درلود، بیا نو واده وکړئ. که مو داسې کوم پلان او لیدلوری نه درلود، یوازې د څو شیبو موسیقۍ او له یو چا سره د ګډ ژوند د پیلولو په هدف واده مه کوئ. خو ټول خلک یو شان نه دي، داسې کورنۍ هم شته چې خپلو اولادونو ته د واده کولو لپاره پوره حق ورکوي. د لغمان ولایت اوسیدونکي احمد ګل وایي
چې کله ما خپل تحصیل هغه وخت کې بشپړ کړ، زما عمر نو دېرش کلن و تقریبا، او په خپل خوښه مو واده وکړې. نو الحمدلله د خپل واده سره ډېر ښه خوشحاله یم، ښه خوشحاله کورنۍ لرم. زما د واده ثمره دوه زامن او درې لوڼې دي، الحمدلله ډېر ښه خوشحاله یم پکې. او دوستان مې هیله دا دی که څوک زما ږغ اوري، ښځې کولو د مخه باید خپل تحصیل او تعلیم پر مخ بوځي. تعلیم او تحصیل یې بشپړ سو، بیا د واده نیت وکړي، نو ښه خوشحاله ژوند به ولري او کوشش وکړي چې په خپل خوښه باندې ښه زده وکړي چې آینده کې ستونزې راولاړې نه شي.
واده د تکامل پوړیو ته د پورته کېدا په معنا ده. که په دې غوراوي یا واده کې له اوښ او ځیرکتیا کار واخیستل شي، انسان ته اروایي ارامي او هوساینه ور په برخه کېږي. د کورني مسایلو کارپور هلامین تلاش په کورنۍ هغه کوي چې خپل اولادونه پرېږدي چې خپل زده کړې تمامې او د واده کولو وړتیا پیدا کړي، بیا ورته واده وکړي.
بعضې کورنۍ دي چې خپل اولادونه ته په کم سن کې ودونه کوي، چې زما په اند باندې دا سم کار نه ده. او چې پوښتنه ترې نه وشي، نو بیا وایي چې موږ خپل اواز او ارمان درلود او د خپل اواز ارمان د پوره کولو په خاطر باندې موږ د خپل لور یا زوی ته واده وکړ. لومړی باید خپل اولادونه دې ته پرېښودل چې خپل تحصیل تکمیل کړي او آینده هدف ځان ته وټاکي، عاید خپل پیدا کړي، وظیفه واخلي، او که دغه نه وروسته ورته واده وشي دا به ډېر سم کار وي. او د شرعي لحاظ نه باید اولادونو ته دا حق ورکول شي چې خپل د ژوند ملګری کاغالی کې کنجلۍ ځان ته انتخاب کړي او چې تر څو یې په آینده کې ژوند په ښه توګه پر مخ لاړ شي.
لنډه دا چې په کم عمر او د خامې تجربې ودونه ډېر ځله له ګڼو ستونزو سره مل وي، لکه کورنۍ تاوتریخوالی، بیلتون، دښمني او نور. خو وي به ډېر کم سلنه داسې ودونه چې پایلې ښي او ښځه او خاوند او کورنۍ ورنه خوشحاله وي. روغتیا پالان په ځانګړي ډول د نسایي او ولادي برخې ډاکټران وایي په کم عمر کې ودونه د زیږون پر مهال میندو ته له ستونزو خالي نه دي. دوی په افغانستان کې د میندو او ماشومانو د مړینې د لوړې کچې یو لامل هم په کم عمر کې ودونه یادوي. د نسایي ولادي ناروغیو متخصصه ډاکټر نجم السما شفاجو په دې اړه داسې غږېدلې ده.
هغه نجونې چې مخکې د وخت نه ودونه کوي، په کم سن کې ودونه کوي، د دې په څنګ کې چې د دوی هغه نشو نما تکمیله شوې نه وي، د فزیکي له نظره، د رواني له نظره، د عصبي له نظره د دوی نشو نما نه وي سرته رسېدلې او ښه پاخه شوې نه، نو دوی که چېرته بل ماشوم راوړي، نو دوی به د دې په څنګ کې چې د رواني او د عصبي مشکلاتو سره مخ کېږي، د دوی په بدن کې هم ځینې مشکلات راځي د سخت ولادتو له کبله. مثلا د دوی د تناسلي سیستم د ولادت لپاره آماده نه وي او دوی نشي کولای چې ولادت دردونه خو په هر صورت چې تیروي، خو کانال د ولادي خپل پخېدو ته نه وي رسیدلی، نو دوی ته ډېر مشکلات کېدای شي چې پیدا کېدای شي چې بچهداني یا رحم خدای مکه وچ وي او د دوی حیات هم خطر سره مخامخ شي.
په کم عمر کې ودونو ډېر نجونې له زده کړو هم بې برخې کړي دي. ځکه تر واده وروسته د خاوند کورنۍ اجازه نه ده ورکړې چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي، او یا هم د کورنۍ بوختیا له امله خپل ورته نه دي وزګار شوي. پایله دا چې په کم عمر کې د ودونو له امله نجونې او هلکان دواړه اغېزمن کېږي، خو نجونې له هلکانو ډېر له ستونزو سره مخ کېږي، چې د دې ستونزو او اغېزمنتیا اثر بیا د دواړو خواوو په کورنیو هم محسوس وي او په ټوله کې ټولنیزې ستونزې راولاړوي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم و تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. نوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې به د واده مناسب عمر په اړه ارواپو او د پوهنتون استاد پوهن مل شرف الدین عظیمی راته وایي. نو ما وړای مو په یوه مرکه کې په دې اړه پوښتلای دی.
مانا کوم استاد، په پیل کې به لومړی پوښتنه داسې مطرح کړم چې ولې ځینې کورنۍ په ډېر کم سن کې خپل اولادونه ته ودونه کوي، که هغه نجلۍ وي که هلک، علت یې څه ده؟
بده مرغه افغان کورنۍ په یوه قبایلي سبک او دود ژوند کوي، او په قبایلي ژوند کې په قبایلي دود او رواج کې میندې او پلرونه یوازې د خپلو بچو د اولادونو د زیږولو او زر له خپل مسؤلیت د خلاصولو په فکر کې، او دا فرهنګ دا یو ډول چې د پلانې لور واده کړه، پلانې زوی ته واده وکړه، یو ډول لکه رقابت، لکه ډوډۍ کول، لکه یو ښه قالین اخیستل، لکه یو ښه موټر اخیستل، دغه کوزده واده هم په افغاني کلتور او زموږ په پخواني قبایلي ژوند په دودونو کې دا دودونه وو تر دا اوسه پورې له بده مرغه پاتې.
بله موضوع دا چې استاد، په کم سن کې خپل اولادونو ته ودونه کول که هغه نجلۍ وي هلک، کوم مشکلات البته راولاړوي؟
هغه میندې او پلرونه چې خپلو کوچنیو بچو ته یا تنکیو ځوانانو اولادونو ته ودونه کوي، په دې نه پوهېږي چې هغه بچه له ټولو اړخونو نه، یعنی له فرهنګي اړخه، له سیاسي اړخه، د انتخاب له اړخه، ذهني اړخه، فکري اړخه، بدني اړخه، جنسي اړخه، آیا له ټولو اړخونو بلوغ ته رسېدلی که نه. په دغو مراحلو، په دغو پړاوونو د ودې له بده مرغه زموږ میندې او پلرونه نه پوهېږي، او خپل بچي په خپله په خپلو لاسونو د بدبختیو کندو ته ورغورځي، او په ماشومتوب کې ودونه ورته کوي، هغه بیا په ماشومتوب کې بچي دنیا ته راوړي، او یوه ماشومانه کورنۍ جوړي، او ماشوم دنیا ته راوړي، یا ماشوم د ماشوم پالنه په غاړه اخلي، یا ماشوم ټولنه کې یوه ماشومانه کورنۍ یا کوچنۍ کورنۍ په اصطلاح د نابالغه کورنۍ، ناپخه کورنۍ، او له ګڼو ستونزو سره ښکېله کورنۍ رامنځته کوي په ټولنه کې.
استاد، ستاسو په نظر د واده کولو مناسب سن البته کوم سن دی؟
سن د افغان ځوان لپاره 25 نه پورته دی جلی لپاره، او له 20 28 تر 90 پورته دی هلک لپاره تر ټولو مناسب خ او ګلالای سن ده. دغه مورد زیادومه دا زموږ د افغانانو لپاره په بهر کې، په ایران، په پاکستان، هند او ترکیه کې مناسب ده. اما کله چې دا مسله اروپا ته ځي، یا مثلا امریکا یا کاناډا یا نور اروپایي هیوادونو ته زموږ د افغانانو په بحث کې مطرح کیږي، بیا د هغوی په برید لږ لوړیږي، یعنی له نجونو ته له 150 پورته او هلکانو ته د 200 کلو تر بریده پورې دوی کولی شي کوزده وکړي. اما د افغانستان په دننه کې که یوه جلۍ له 50 کلو وروسته واده وکړي، دا کوي چې یوه ښه مور سي، دا کوي چې تحصیلات خلاص کړي، دا کوي چې اته دنده پیدا کړي، دا کوي چې له خپل خواهش سره سبا ته جنجال جوړ نه کړي، دا کوي چې خپل کورنۍ، خپل بچي په مستقل ډول، په خپلواک ډول مخته بوزي، او جوړ جاړی، سازګاری، او د ژوند لپاره شته مهارتونه ولري.
په پای کې ست کورنۍ ته څه پیغام لري په دې برخه کې؟
کورنۍ د فکر کوي چې موږ له جنجال ځان خلاصو، موږ ستونزه حلوو، موږ د خپلو بچو سرنوشت ټاکو، اما خبر نه دي چې دغه سرنوشت دوی ټاکي دا سالم نه ټاکي. زموږ ژوند او زموږ د بچو ژوند فرق کوي. زموږ رواجونو، زموږ دودونو، زموږ شرایطو او زموږ د بچو شرایطو توپیر کړی. نو د دغو نویو توپیرونو په اساس، د نویو بدلونونو په اساس، موږ باید د خپلو بچو په واده کې لږ له احتیاط نه کار واخلو او لږ ډیر پام وکړو، لږ ډیر دقت.
دا او د دیوانې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړم. تر بیا ښه وخت ولرئ.
نن بشپه زما د یار په کوم مکان دی، جلوه گر په کوم هټ په کوم دکان دی، دکان بھائی دخلے دروانی شرما بولی بھائی حسن کم ترکانی پٹے وا بھائی دمخ کم پتنگانی امراحان بھائی پاکان کنا پاکانی پٹن چھوے لدے غم اسما دل دیار دل بل نیل جے کمس مدل دیار بدل منزل پے سبا کرت سوتوی نہ پوہے سم چھپ سادوی کبھوی پت شان بش کست زہر پزوی لتا مو پے تزلت غم پخوی دم قدم بے خلے دم خبوی چکڑے بے چا خاور دبی سزاوار دھر سے تم دھر پہ پوری جمی یار پہ سفر للی زب کوریم سزاوار دھر سے تم دھر پہ پوریم جمی یار پہ سفر للی زب کوریم شان بش کست درمی پلارے مگر دونو آلو دس پنج رخساری زپخار دبے کسے پارے پارے آبلے بئے وہی دوینو داری نبوی ہسی ہندو مسلمان بھاری دلا سا پیوی چاری تم شرم تیکم ننگ و محبت چی ہم دم نشم دیار پدا غربت تم شرم تیکم ننگ و محبت چی ہم دم نشم دیار پدا غربت بخندے دلی وی کنوی دزرغم به خل دلی می کناوی فداحت پیپ سندلی می کناوی چابحال تر پشت دلی می کناوی کٹپوزائی بای مندلی می کناوی چوار بم سے دلی وی کناوی مستما ہوندی بے پت سو پیاری چکم خور نشم دیا پتا پاری کھیل مستما ہوندی بے پت سو پیاری کھیل چکم خور نشم دیا پتا پاری کھیل یاد یار سرت علی پس پروا باہر جائے می وڑ ولی پہ وزروائے یا یہ مرد بلتان غم شروا یا پتواڑ استر گٹ پڑوں پنظر